گرانو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام خپل تعلیم سره یو ځل بیا ستاسو په ګران خدمت کې حاضر یو. محترم زموږ د دې روانې سلسلې عنوان دی تیاره ورنا، او تاسو پوهیږئ چې خدای پاک ته د رسیدو یوازینۍ لار عیسی مسیح دی. عیسی مسیح د دنیا نور دی، او هغه د دنیا په تیارو کې موږ ته لار ښایي چې څنګه به وي چې خپل مالک، خپل خالق، خپل آسماني پلار ته ورسیږو. نن ډېر دي چې په خوله خو د خدای نه زار شم او نور څه څه وایي، خو په عمل کې د خدای په لار د وړې قربانۍ نه هم تښتي. یاد لري خدای پاک نور زموږ نه هیڅ دمه نه لري، خو غواړي چې موږ هغه سره د زړه له صدقه مینه وکړو، او هغه د خپلې مینې صداقت موږ ته د عیسی مسیح په قربانۍ کې ښودلی دی. عیسی مسیح هغه نور دی چې موږ خدای پاک ته رسوي، ځکه چې هغه په خپله فرمایلی دي، زه لار یم، زه حق یم، زه ژوندون یم، بې له زما د وسیلې نه هیڅوک هم پلار ته نشي رسېدی. که غواړئ خدای ته ورسېږئ، نو پوخ ایمان ولرئ، پوخ یقین ولرئ، پخه عقیده ولرئ چې عیسی مسیح د خدای پاک د روح نه پیدا شوی، د خدای هغه کلمه ده چې موږ د خدای حضور ته رسوي. راځئ چې واورو انجیل شریف په دې حق له څه فرمایي. واورئ.
په ازل کې کلام و، او کلام د خدای څخه و، او کلام خدای و. دغه په ازل کې د خدای څخه و، او دغه په ذریعه ټول څیزونه په وجود کې راغلل. هیڅ څیز هم بغیر د هغه د رضا نه په وجود کې رانغی. څه چې په وجود کې راغلل په هغې کې ژوند و، او همدغه ژوند د بني آدم نور و، او نور په تیاره کې ځلیږي، او تیارې پرې هیڅکله هم غالب شوي نه دي.
نور په تیاره کې ښکاري. په دنیا کې هر یو څیز د تیارې په وړاندې وس نه لري، خو د نور په مخ کې د تیارې وس نشته. تیاره زورور ده، خو نور په تیارې هم زورور دی. لمر چې راوخیږي، نو د چراغونو رڼا هیڅکله هم نه ښکاري. همداسې نور زموږ او ستاسو مالک عیسی مسیح دی. د هغه د قدرت او طاقت په وړاندې د شیطان ټول طاقت مات دی. د عیسی مسیح د لوی کار په حقله موږ په انجیل شریف کې په خط عبرانیانو نه هم باب کې لولو. راځئ چې واورو.
خو چې هر کله مسیح د راتلونکو ښو څیزونو مشر کاهن جوړ شو او راغی، او د چیلیو او سخیو په وینه وړلو سره نه، بلکې خپل وینه واخیسته او په پاک مکان کې یک یو وار داخل شو او په دې خلاصون یې وکړو، ځکه چې هر کله د چیلو او د غوایانو وینه او د غوایي را په ناپاکانو د نوستلو سره ظاهري پاکي حاصلیږي، نو د مسیح وینه چا چې په خپل ځان د ازلي روح په ذریعه د خدای په وړاندې بیا به قربان کړو، نو ستاسو زړونه به د مړو کارونو نه ولې نه پاکوي چې د ژوندي خدای عبادت وکړي. او په دې وجه هغه د نیو لوز ینځنی دی، ځکه چې د هغه مرګ په وسیله کوم چې د اول لوز د وخت د قصورونو د معافی لپاره شوی دی، چې رابرل شوي خلک د وعدې په مطابق ابدي میراث حاصل کړي. ځکه چې چرته وصیت دی، هلته د وصیت کوونکي مرګ هم ثابتېدل ضروري دي، ځکه چې وصیت د مرګ نه پس جاری کیږي، او تر څو چې وصیت کوونکي ژوندی وي تر هغه وصیت نه جاری کیږي. د دې لپاره اول لوز هم بغیر د وینې نه نو شوی، ځکه خو چې موسی ټول امت ته د شریعت هر یو حکم واورولو، نو د سخو او د چلو وینه واخیسته، د اوبو او سرې وړی او د زوفې سره یې په هغه کتاب او په ټول امت ونستله، او ویې ویل چې دا د هغه لوز وینه ده چې د کوم حکم چې خدای تاسو درکړی دی، او دا شان هغه په خیمه او د عبادت په ټولو څیزونو وینه ونستله، او تقریبا ټول څیزونه د شریعت په مطابق په وینه پاکولی شي، او بغیر د وینې ویستو معافي نه کیږي.
هو، بې له وینې د بهولو نه هیڅ معافي نشته، ځکه چې په شریعت کې د ګناه د وینځلو دپاره د وینې حاجت و. د حضرت موسی په وسیلې چې خدای پاک کوم شریعت ورکړو، هغې کې به مختلفو ګناهونو دپاره مختلفې قربانۍ ورکول کېدې، چې د دې قربانۍ په وسیله به د ګناهونو بخښنه کېده. د وینې نه بغیر کفاره نشته. نن هم چې هر چرته روغ جوړه کیږي، په هغې کې ګډان حلالول یو ډېره عامه غوندې خبر ده، ځکه چې له ازل نه د خدای پاک په لیکل شوي شریعت کې چې موږ ورته توراه شریف وایو، د قربانیو ذکر شته، او عیسی مسیح د خپلې لویې قربانۍ په وسیله د دنیا د ټولو ګناهګارانو دپاره د خلاصون لار آزاده کړه. او په دې آیاتو کې چې موږ واورېدل، مسیح ساته د سردار کاهن لقب ورکړې شوی دی. سردار کاهن په توراه شریف کې هغه سړي ته وایي چې هغه به د ټولو ملایانو مشر و. کاهن په مسیحي اصطلاح کې دینی لارښود ته ویلی شي. د حضرت موسی په شریعت کې به کاهن کال په کال پاکې خیمې ته ننوترو چې د ټول کام د ګناهونو کفاره وشي. په دې کې به کاهن د چیلو او غویان وینه او د سوځېدلو قربانۍ د سخیره په خلکو باندې شیندله، او دا به کال په کال د خلکو د ګناهونو د بخښنې لپاره کېده چې خلکو په ټول کال کې کړی وو. تورات شریف د راتلونکو سیزنو عکاسي کوله او هر کله چې عیسی مسیح خپل خدمت شروع کړو نو هغه په جار ویلې چې زه د تورات او د صحیفو منسوخ کولو دپاره نه یم راغلی، خو د هغې د پوره کولو دپاره راغلی یم. دلته به دا خبره واضح کول ډېره ضروري وي چې ځینې خلک دا ګڼي چې د زبور شریف د راتلو سره تورات شریف منسوخ شو او د انجیل شریف د راتلو سره صحیفه او تورات شریف او زبور شریف منسوخ شول. داسې نه ده، خو د تورات شریف راتګ د خدای پاک د کشف شروع و. په هغې کې خدای پاک خپل ځان د یو رښتینی عادل منصف یا قاضي په طور په خلکو وپېژندلو چې دا د خدای پاک بنیادي صفت دی. په زبور شریف کې خدای پاک د انسان سره خپل تړون نزدوالی وښودلو. په صحایفو کې د راتلونکو وختونو په هکله او د مسیح د راتګ په هکله د خدای تعالی خبرې دي، او په انجیل شریف کې د خدای پاک کشف د عیسی مسیح په وسیله کامل شو. حمزه که عیسی مسیح ویلې چې زه د تورات او صحیفو د منسوخ کولو دپاره نه یم راغلی، خو د پوره کولو دپاره راغلی یم. اوس چې د عیسی مسیح په وسیله دا هر څه پوره کېږي، نو د دې وجه هم دا ده چې د انسان د بخښنې دپاره د ګډانو او غویانو وینه ډېره نه وه، ځکه چې د انسان په ځای که ګډ حلال شي نو بیا خو به هر چا ګناه کوله، خصوصا مالدار سړي، او ګډ به حلالولو چې ځه بله ګناه وکړو نو بل ګډ به حلال کړو، او همداسې ګډان به حلالېدل او د ګناه مخنیوی به نه شو کېدی. خو په تورات شریف کې د ګډانو او غویانو قربانۍ د عیسی مسیح د لوی قربانۍ خواته اشاره کوله چې راتلونکې وه، او په رښتیا به یې د خلکو ګناهونه وړل. حضرت یحیا د عیسی مسیح نه لږ وړاندې خپل کار شروع کړی و، او هغه به خلکو ته ویلې چې زه مسیح نه یم، خو مسیح به راځي. راځه چې انجیل د یوحنا اول باب نه د هر څه واورو.
دا هغه شهادت دی کوم چې یحیا په هغه وخت ورکړی و، کله چې د بیت المقدس کاهنانو او لویان یوه جرګې د دې تپوس لپاره هغه ته لیږلې وه دا معلومه کړی چې دی څوک دی. هغه بغیر د صحیح حجت نه د دې خبرې اقرار وکړو چې زه مسیح نه یم. هغوی ته تپوس وکړو چې بیا نو ته څه، آیا ته ایلیا سی؟ ښه جواب ورکړو، نه زه هغه هم نه یم. آیا ته هغه نبی چې مونږ یې په انتظار یو؟ هغه جواب ورکړو، نه. هغوی بیا تپوس وکړو، نو بیا نو ته څوک یې؟ ځکه چې مونږ چا راستولي یو هغوی به رانه جواب غواړي، ته د ځان پاک له څه وایې؟ هغه ورته جواب ورکړو چې د یسیا نبی په الفاظو کې زه یو آواز یم چې په زوره په خوشي بیدیا کې دا وایم چې د مالک لاره نیغه کړئ. ځینې فریسیانو چې په جرګه کې راغلي وو د هغه نه تپوس وکړو، که چیرې نه ته مسیح نه الیاس نه نبی، نو ته بیا ولې بپتسمې ورکوې؟ یحیا جواب ورکړو، زه په اوبو بپتسمه ورکوم، خو په تاسو کې اگر چې تاسو هغه نه پیژنئ یو داسې کس هم ولاړ دی زمانه پس به راځي، او زه دې قابل هم نه یم چې د هغه پیزار قدرې پرانستی شم. دا په بیت عینا کې پیښه شوه چې د اردن بلې غاړې ته دی چېرته چې یحیا به بپتسمه ورکوله.
تر دې وخته پورې حضرت یحیا په خپله هم عیسی نه و لیدلی، او هغه په انتظار و چې کله به وي چې زه مسیح وګورم. او څو ورځې پس هغه چې عیسی مسیح ولیدو، نو هغه سمدستي هغه ته اشاره وکړه او خلکو ته وویلې د خدای ګډورې وګورئ، د خدای ګډورې وګورئ. دا ګډورې د څه دپاره دنیا ته راغلی و؟ د دنیا د خلاصون دپاره، د ګناه او د شیطان د زور ماتولو دپاره. راځئ چې د انجیل شریف نه نیغ په نیغه واورو چې حضرت یحیا د عیسی مسیح په حکله څه وایي. حضرت یحیا د روح القدس په حکله هم ګواهي وکړه چې په عیسی مسیح راغی، او دا شاهدي هم وکړه چې دا د خدای ګډورې دی چې د دنیا ګناه په خپل ځان اخلي. هم په دې حکله د عبرانیانو د خط مصنف لګیا دی خبرې کوي، یو ځل بیا واورئ.
خو چې هر کله مسیح د راتلونکو ښو څیزونو مشر کاهن جوړ شو او راغی، او د چیلیو او سخیو په وینه وړلو سره نه بلکې خپله وینه یې واخیسته، او په پاک مکان کې یک یو وار داخل شو او په دې خلاصون یې وکړو، ځکه چې هر کله د چیلو او د غویانو وینه او د غوی را په ناپاکانو د نستلو سره ظاهري پاکي حاصلیږي، نو د مسیح وینه چا چې په خپل ځان د زړي روح په ذریعه د خدای په وړاندې بیا به قربان کړو، نو ستاسو زړونه به د مړو کارونو نه ولې نه پاکوي چې د ژوندي خدای عبادت وکړي؟ او په دې وجه هغه د نیو لوز مینځنی دی، ځکه چې د هغه مرګ په وسیله کم چې د اول لوز د وخت د قصورونو د معافی لپاره شوی دی، چې رابلل شوي خلک د وعدې په مطابق ابدي میراث حاصل کړي. ځکه چې چېرته وصیت دی هلته د وصیت کوونکي مرګ هم ثابتېدل ضروري دي، ځکه چې وصیت د مرګ نه پس جاری کیږي، او تر څو چې وصیت کوونکي ژوندی وي تر هغه وصیت نه جاری کیږي. د دې لپاره اول لوز هم بغیر د وینې نه نو شوی، ځکه خو چې موسی ټول امت ته د شریعت هر یو حکم واورولو، نو د سخو او د چړو وینه یې واخیسته، د اوبو او سرې وړی او د زوفې سره یې په هغه کتاب او په ټول امت ونستله، او ویې ویل چې دا د هغه لوز وینه ده چې د کوم حکم چې خدای تاسو درکړی دی، او دغشان هغه په خیمه او د عبادت په ټولو سیزونو وینه ونستله، او تقریبا ټول سیزونه د شریعت په مطابق په وینه پاکولی شي او بغیر د وینې ویستو معافي نه کیږي.
دا وینه توی شوې ده، دا خلاصون ترلاسه شوی دی، یوازې د دې حاجت دی چې موږ دا حاصل کړو. نو په خط عبرانیانو کې هم په دې نهم باب کې په آخر کې د دې قربانۍ نتیجه لیکل شوې ده، واورئ.
نو بیا ضروري وه چې د آسماني سیزونو نقلونه خو د هغوی په ذریعه پاک کړی شي، خو په خپل آسماني سیزونه د دې نه غوره قربانو په ذریعه، ځکه چې مسیح هغه په لاس جوړ شوي پاک مکان ته نو داخل شوی کم چې د حقیقي پاک مکان نمونه دی، بلکې په آسمان کې داخل شو چې اوس د خدای په وړاندې زموږ د خاطر حاضر وي. دا نه چې هغه دې خپل ځان بیا بیا قربانوي، لکه څنګه چې پاک مکان ته هر کال د بل وینه وړي، ګنې د دنیا د پیداوخت نه به هغه بیا بیا خامخا تکلیف پیسلو، خو اوس د زمانو په آخر کې یو ځل ظاهر شو چې د خپل ځان په قربانۍ ګناه ختم کړي، او لکه چې څنګه د خلکو دپاره یو ځل مړ کېدل او پس له هغې بیا عدالت کېدل مقرر دي، هماغه شان مسیح هم یو ځل د ډېرو خلکو د ګناه اوچتولو دپاره قربان شي، دویم ځل به بغیر د ګناه نه د خلاصون دپاره هغه چا ته ښکاره شي څوک چې د هغه لار ساري.
راځئ چې موږ هم د عیسی مسیح انتظار وکړو چې په آسمان ژوندی دی، مړه به موږ ته څه راکړي؟ هغوی خو په خپله د عیسی مسیح حاجت لري چې بېرته یې ژوندي کړي، ځکه چې د مرګ او عالمي ارواح کنجانې د عیسی مسیح سره دي. هغه مخکې هم مړي ژوندي کړي دي، او کله چې راشي بیا به هم مړي ژوندي کوي. راځئ هم نن عیسی مسیح ته ووایې، عیسی د خدای زویه، زه نن در باندې ایمان راوړم او غواړم چې ته زما د ژوند مالک شې. اے د خدای زویه، زما عمل شې، ستا په پاک نامه غواړم، امین. محترمو، په تیارو کې رڼا ملټوئ، په مړو کې ژوندون ملټوئ. عیسی مسیح ژوندی دی او ستاسو مدد کولی شي. په تیارو کې رڼا نه پیدا کیږي، عیسی مسیح د دنیا نور دی. اجازه غواړو، د خدای په امان.